د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم، نن سه شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28مه د جولای 19مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو کورنۍ زلزله چې مازدیګر لس کم 15 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. په اروزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ څلور کسان مړه سوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته سوي دي. چارواکي وایي علت د اروزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوي وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړي اړتیاوې پوره کوي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. نن په لومړۍ مسابقه کې د هندوکش ستوري د امو نیهنګانو په وړاندې او د بست ساتونکي د پامیر زلمي په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبې د کابل د کرکټ په نړیوال میدان کې ترسره کیږي. پرون د پرانیستې تر مراسمو وروسته د کابل بازانو د بند امیر په وړاندې بریا خپله کړه او د سپین غر ټیم د مس عینک اتلانو په وړاندې. دغه مسابقې د زمري یا اسد تر 14 نیټې دوام کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړی کې د قحطی مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږي هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي سشکل لبیلا بلو قحطی سره مخامخ یو او کې غم نه خړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوتریش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوئي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړی بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګري لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې ساعته خبرونه کې دغه مسایل هم اوري. سره له دې چې چین په خپل خاوره کې د مسلمانانو په شکنجه او ځورونه تورن دی، له امریکای په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایتونو د څیړنې غوښتنه کړې.
هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیاوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقونو نقص په دې دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیک پدیده ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه حس سوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې دېرش واړو واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي.
اوس چې واکسین مستور د کوچنیانو تعداد ډېر کم سوی دی. د مس کوچنیانو دی، یعنی په 100% کې 15% یا 20% هغه په ډېر اعلاناتو یا په ډېر ژاره کوشش سره واکسینېږي.
په تهران کې د ایران، ترکیې او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په داسل کې چې چین په خپل خوره کې د اویغور مسلمانانو په شکنجه او د هغوی د حقونو په نقض تورن دی، تازه د بهرنیو چارو وزارت له امریکا او بریتانیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایتونو څیړنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون رسنیو سره خبرې کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ملکیانو د وژنې په اړه وروستۍ راپورونو ته په اشاره دا موضوع ټکان ورکون کې بللې ده. خو سیاسي شنون کې وایي چین په خپل اویغور مسلمانان په زندانونو کې ساتلي او هر ډول ازادي ورڅخه اخیستې ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د بریټانیا اس ای اس نومي ځانګړي ډلې لخوا په افغانستان کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه د بی بی سی راپور ورسته چین هم غږ پورته کړی چې دا قضیه دی وسیړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان واګویبن پرون په یو رسنیز کانفرنس کې په امریکا او بریټانیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایاتو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عدالت پلی کړي. هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیاوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقوقو نقص، ښکاره جنگي جرایم او انساني کرامت تر پښو لاندې کول فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
چین داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب او تر خواهی د جنگي جنایتونو د څېړنې خبره کوي چې خپله د ایغور مسلمانانو د حقونو په تیری شکنجه او وژنې تورن دي. بی بی سی یوې څېړنه کې موندلې چې احتمالاً په 2010 تر 2011 کلونو کې د بریټانیا اس ای اس نومي ځانګړې ډلې په شپږ میاشتو کې 45 ملکي افغانان وژلې دي. خو د بریټانیې د وسلوالو ځواکونو مشر امیر البحر ټونی راداکین دا راپور رد کړی وو او ویلي وو داسې څه نه دي شوي، مګر د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دا راپور ټکان ورکوونکی بولي. خو د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي چین خپله د بشري حقونو په ځانګړي ډول د یغور مسلمانانو د حقونو په نقض تورن دی. خو له دې امله چې په افغانستان کې د امریکا او د هغوی د شریکانو ماموریت ناکام وښیي دا ډول څرګندونې کوي. د سیاسي مسایلو کارپو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېری مسایل د رقابتونو یوه برخه دی کوم چې د زبرځواکونو ترمنځ روانه دی. زما باور داسې دی چې خپله چین کې بشري حقوق او د اقلیتونو حقوق او مذهبي حقوق ډېر تخپو شوي دي. په دې 2 کالو کې موږ د چین د دولت عکس العمل د دغه لږکیو په مقابل کې په ډېر تشدد سره د دې شاهدان یاستو.
چین تر دې حده د یغور مسلمانانو په ځپلو تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتو د 2021 کال د دسمبر په 14مه د ملي امنیت دلایلو او د ایغور مسلمانانو په ځپلو کې د چین د پاو سره د مرستې په خاطر د دې هیواد په ګڼ شمیر ادارو بندیزونه ولګول. همدا ډول د نړۍ 3 هیوادونو د 1400 کال د تلې په میاشت کې له لږکیو ایغور مسلمانانو سره د چین چلند وغاند او یوې ګډ اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو باید لیدنه وشي چیرته چې ایغور لږکي ساتل کیږي. په دې اعلامیه کې راغلي و چې چین ایغور مسلمانان شکنجه کوي، غیر انساني او توهین کوونکی چلند ورسره کوي، په زور یې نارینتوب له منځه وړي، له خپلو کورنیو یې جلا کوي او تر خواهی جنسي تیری پرې کوي. خو چین تل دا راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د امریکا متحده ایالاتونو وی افغانانو ته د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکولو پروسه اسانوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو دغه اعلان پرون په یو ګډ بیان کې کړی دی. دا هم تفصیل
د تیر میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې لکه چې د افغانستان نظام د طالبانو لاس ته لوېدلی زیات شمیر افغانان له دې هیواده د وتلو په انتظار دي. په دوی کې زیات شمیر هغه کسان دي چې په تیرو 20 کلونو کې په پوځي او غیر پوځي برخو کې له امریکایي ځواکونو او موسساتو سره په افغانستان کې کار کړی. یو تن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي وایي له میاشتو راهیسې د ایس آی وی کیس څېړلو ته انتظار کوي. دی وایي 2 کاله په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره دنده درلوده او اوس مهال ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی.
دوی ژمنې کوي چې کارونه مو روان دي او موږ له کانګرس، بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو، خو تر اوسه مو کومه ځنګړې پایله نه ده ترلاسه کړې. موږ منتظر یو دلته چې کومې ستونزې لرو تر حد زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د کورنۍ امنیت وزیر الیاندرو مایرکاس د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو ویزو یا ایس آی وی پروسې د چټکوالي خبر ورکړ. د دغو امریکایي چارواکو په ګډ بیان کې راغلي دي چې له دې وروسته د ایس آی وی ځنګړو ویزو غوښتونکي افغانان اړ نه دي چې ډېرې فورمې ډکې کړي، بلکې یوازې یوه ایس یو سلو پندوس فرما بډکوي. په دې ګډ بیان کې راغلی دی چې د ایس آی وی په پروسه کې چټکوالی له افغان همکارانو سره د امریکا د مرستو ژمنتیا په ډاګه کوي. خو په دې بیان کې راغلی چې د پروسې د چټکوالي تر څنګ د امریکا د کورنۍ امنیت د خوندیتوب په موخه قوي امنیتي څېړنې چې د ویزې له ورکړې وړاندې ترسره کیږي اسانتیا پکې نه راځي. د امریکا ولسمشر جو بایډن نږدې یو کال وړاندې د هغو افغانانو د منلو پروګرام اعلان کړ چې له امریکا سره یې په افغانستان کې همکاري کړې ده. که څه هم په تېرو یولسو میاشتو کې له دې هېواده زیات شمېر افغانان ووتل، خو لا هم زیات شمېر نور امریکا ته د وتلو په هیله شپې ورځې سبا کوي او وایي اوس مهال بې سرنوشته دي. تازه یو شمېر امریکایي چارواکو د رسنیو په یوه ناسته کې چې ازادي راډیو هم اوربلل شوې وه وویل شاوخوا 30,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لېږدول شوي او هڅه کېږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر شي. دغه امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 افغانانو ته د کار د ورکړې جوازونه هم ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بازارونو کې د تیلو د بایو په لوړېدو سره ځینې افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې د عامه او شری ترانسپورت کرایې خورا لوړې سوې دي. ستاسو په سیمه کې د شری ترانسپورت کرایه څومره لوړه سوې ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو نن له خپلو مینوالو څخه په خپلو ټولنیزو شبکو کې کړې ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. کامران مشال لیکي د جلال آباد له اکمالاتي بی څخه تر شاره پوری سلسلنه کرایه زیاته سوی چې ستر ظلم دی. عمر ګل خان لیکلی دوه چنده د کرایه لوړه سوی ده، مخکې 10 روپی و اوس شاوخوا ځینې لا 10 روپی اخلي. سید مولا الکوزی لیکي به حد ظلم شروع دی، پښتون څوک نه کوي، تیل دی ارزانه کړي، کرایه خپل ارزانیږي. جلاد خان منګل لیکي کرایه زیاته لوړه سوی ده، خو یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې کله په نړیوالو بازارونو کې د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې سي، یو څه اندازه کرایه او مواد هم ورسره لوړیږي، خو کله چې دغه مواد ارزانه کیږي تیل هم ورسره ارزانه کیږي، خو په افغانستان کې داسې نه دي. سید محبت لیکلی زموږ په سیمه کې په 40 کیلومتره کې 150 افغانۍ اخلي، تبایو غرق یو. سالی جان سالی لیکلی بیخیل وړه سوې ده، موږ خو قرضدار نه یو چې دا ولي که د نورو خلکو قرض له موږ غواړي. عاشق الله همت لیکلی خوست څخه کابل ته بیخي 40% کرایه لوړه سوې ده. واسی محمد لیکي لکه چې په قراردادونو کې جوړ نه سره راځي. عبدالرحمن عزیزی لیکي مخکې به مو 140 افغانۍ ورکولې، خو اوس ورته 250 افغانۍ کرایه ورکوو. امان سینا لیکلی له خوست څخه علیشیر ولسوالۍ پورې چې تقریبا 40 کیلومتره لاره کیږي 50 افغانیو څخه کرایه 140 افغانیو ته رسیدلې ده. ثاقب شینواری وایي دومره کرایه لوړه سوې چې د ګرځېدونه خبره وتلې ده. ولید الله امانت لیکلي کرایه یو په دوه لوړه سوې ده، یعنې مخکې که 10 افغانۍ اخیستل کېدلې اوس 40 افغانۍ اخلي. آصف فرمان لیکلي د ننګرهار حصارک کې دغه کرایه 3 برابره لوړه سوې، ډېر ظلم یې شروع کړی دی. ولی محمد تنها لیکي له میدان وردګ څخه تر غزنی پورې اوس کرایه 250 افغانۍ کېږي، دوی میاشتې مخکې دغه کرایه 140 افغانۍ وه. ممتاز خوستانی لیکلی په 150 افغانۍ کرایه جګه سوې، مخکې به 100 افغانۍ وي اوس 150 افغانۍ. او ضیاءالدین دلبر لیکلی په کابل کې هم نرخنامې جوړې سوي، خو بیا هم له سوریو څخه زیاته کرایه اخلي. زه به تاسو ته یو ژوندی مثال درکړم. له ریشخورو څخه د کابل تر شاره پخوا 40 روپۍ کرایه وه، اوس دا کرایه تر 150 زیاته لوړه سوې ده. دا و د اوریدونکو نظریات چې په افغانستان کې د تیلو د بایو تر لوړېدو وروسته د کرایې د زیاتېدو پر مسله رالیږلي وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو بیا د زلزلې ټکانونه حسوي چې تر 150 زیات کسان چاپیان کړي. د زلزلې په دغه ټکانونه کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړیدلي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اړول سوي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیر شپه د پکتیکا د گیان او زیړو کولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر څلور بجې او در پنځوس دقیقې د شپې د یولسو بجو خواو شا کې دوه ځله سخته زلزله وسوه، که څه هم واړه ټکانونه ډیر زیات وو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډیری کورونه نړېدلي دي چې هغه د کورونو شمیر یې معلوم نه ده. او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډیری تخریب شوي او خراب شوي وو، ولی د تیری مازدیګر او د شپې د زلزلې له امله چې دیارلس نفره په گیان کې ژوبل سوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان سوي نه دي، او اتلس نفره په زیړو کولسوالۍ کې زخمیان سوي دي او هلته هم شهیدان نسته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل سوي دي. تر دې دمه پورې هغه روغتیایي وضعیت ښه ښودل سوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال سوی ده، او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګ ژوبې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل، او هغه ځایونه چې دوی ځانګړې ځان ته خیمې درولې وي، او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دی وو. کله چې زلزله کېدله، لومړۍ زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو، او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې، او یو داسې ځای ته تلل چېرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې دېرش واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې هلته د زلزلې په تازه ټکانونو کې د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دې ولایت شپږ پنځوس سلنه ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. دا چې ولې په څو شیبو کې تفصیل درکوو، خو اوس یوه نړیواله مسئله. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکي سیالانو سره په تهران کې وګوري. دا سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان سوی ده. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد نور برخو ته د غلې صادراتو د اجازه ورکولو په اړه هم بحث کیږي. احمد تکل او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکي سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په څلورویشتمه پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوري اوشاکوف ویلي دي چې روسیا په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیه د تورې بهیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوی چې روسي او اوکراینی مرکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماتانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شي.
په
کابل کې د شپږیزه کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې تر سره شوې. د سه‌شنبه ورځې لومړۍ لوبه د امون هنګانو او هندوکش ستوري لوبډلو ترمنځ وشوه، په چا هندوکش لوبډلې وګټله او امو لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه، او په دې توګه امو لوبډلې په شلو اورونو کې 138 منډې وکړې. هندوکش لوبډلې ونکړای شول چې په شلو اورونو کې ټاکلی هدف ترلاسه کړي او لوبه یې د دریو منډو په توپیر وبایلله. د نن ورځې دویمه لوبه د بوس ساتونکو او پامیر زلمی لوبډلې ترمنځ روانه ده. انصاری لوبډلې د هرات غوریان ولسوالۍ د فورسال جام وګاټه. د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د فورسال سیالۍ چې یوه میاشت مخکې پیل شوې وي، فاینل لوبه کې د انصاری او غوریان لوبډلې سره مخامخ شوې او د انصاری لوبډلې وکړای شول درې د دوو په وړاندې غوریان لوبډلې ته ماتې ورکړي. په فاینل لوبه کې سیالي د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوه خو انصاری لوبډلې وکړای شول د پنالتي په وهلو سره لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوي. دغه سیالیو هدف د غوریان ولسوالۍ د فورسال منتخبي لوبډلې لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول بلل شوي. څلور هیوادونه رسمن د 2023 کال آسیا فورسال جام کوربتوب ته نومان شول. د آسیا فوټبال کنفدراسیون له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا جام فوټبال سیالیو د 13مې دورې د کوربتوب لپاره آسترالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونیزیا خپل غوښتنلیکونه ورسپارلي. نوماند هیوادونه به د اګست میاشتې تر 1 نیټې خپل اسناد یاد کنفدراسیون ته وسپاري او د سپتمبر میاشتې کې به د دغو سیالیو کوربه هیواد نوم اعلان شي. ټاکل شوی د آسیا فوټبال 13م پړاو سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو میاشتو کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دغه ولایت 15% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه پاتې سوي دي. وروسته له هغې چې د پولیو کمپاین د کور پر کور په ځای جماعت په جماعت پیل سوی، په هر ځل کمپاین کې تر نیمایي ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. صادق رښتنی او نور تفصیل.
د واکسین دا اعلان په کوڅو کې د ماشومانو د راغوښتلو په موخه کیږي ترڅو خلک خپل ماشومان مسجد ته د پولیو د 2 واکسین لپاره راولي. د کندهار ښار د نهمې ناحیې د اوسیدونکي 2 وزیر احمد کورنۍ له پولیو واکسین سره مخالفت درلود چې د کورنۍ ماشومانو ته د واکسین نه رسېدو له امله وزیر احمد یو کال وړاندې د پولیو په ناروغۍ اخته سوی او یوه پشایع فلسفه ده. د یادې سیمې د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي غړی محمد داود هغه په اړه داسې وایي:
یو کال کېږي چې دا د پولیو ویروس والی دی، په دې خاطر چې دی پولیو د واکسین سره مخالفت شو دی. هر وخت چې به موږ رالو دی واکسین نور کوي، موږ ته جواب راکړي رات به وو هغه چې د پولیو مرض والی اوس وضعیت سم نه دی. وضعیت ماشوم وزیر احمد ډیر نارام دی، دغه پښه څخه کوم پلاستیکي پښه موږ راچولې ده نو دغه څخه کېدای هر وخت شکایت کوي پښه هم خوږیږي او ډیر شکایت ځینې کوي، یعنی ځینې نارام دی.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، په کندهار کې د پولیو کمپاین د کور په کور پر ځای مسجد په مسجد عمل کیږي چې په هر ځل کمپاین کې تر نیم ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي او په یشمیر سیمو کې لا هم خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. د پولیو کمپاین کارکونکو وایي اوس تر پخوا ډیر کوم ماشومان ته د پولیو د بچات کې رسوي. دوی وایي هر څومره چې اعلانونه خلکو ته کوي هیڅ اورینه او ډیر کم شمیر خلک خپل ماشومان مسجدونو ته د واکسین لپاره راولي. د پولیو د کارکونکو نوید او عزت الله:
د سهار استماع 15 جلسې کتلې جی په دغه 15 جلسو کې ما در کال کم کښنیان یا در شپږ میاشتو کم کښنیان دا ما هیڅ په یو جلسه کې هم نه لیدلي. ټول هغه کښنیان چې د باندې راوځي اکثره هغه لیدل کیږي. هغه زموږ د ټارګټ کښنیان چې د هغو د بدن دفاعي سیستم کمزوري دي، یعنې در کال کم کښنیان دي، هغه نه پر درسترو کیږي او نه والدین راولي. 50% او 50% په هر کمپین کې پاتېږي چې دا مسجد په مسجد سوی دی. علاج یې دغه دی چې لاسرسی نه لري د دې والدین د خواریو د کاروبار خلک چې هغه پر کور باندې نه وي.
ما دا سلرم کال چې د پولیو په بخښ کې زه کار کوم، په خوا چې موږ کار کوي چې کور په کور موږ ګرځې د واکسین مکوي هغه 15 یا 20 ونی وي. اکثره وخت په شپږ نیوي ته هم لاړلم. اوس چې واکسین مسجد پر مسجد سوی دی د کوچنیانو تعداد ډېر کم سوی دی. د مس کوچنیانو دی، یعنی په 100% کې 15-20% هغه هم په ډېر اعلاناتو یا په ډېر زیار او کوشش سره واکسینېږي.
په کندهار کې تیر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال 15 ماشومانو څخه یوازې سلنې ته واکسین رسیدلی او پاته شپږ پنځه سلنه ماشومان له پولیو واکسین څخه پاته سی بي دي. د کندهار د واکسیناسیون د حوزوي دفتر مشر ډاکټر حزب الله فطرت وایي دا ځلې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې بدلونونه راوستي تر څو تر هدف لاندې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
تیر کمپین چې کله موږ ترسره کړې موږ تقریبا څلور څلوېښت فیصده کوریج درلودې او دا پلان موږ ډېر پلانونه پر را اچولي دي. میټینګونه مو کړي دي د اوقافو سره، د تعلیم تربیه سره، د وکیل ګزارانو سره، په ولسوالۍ کې په ټوله ساحه کې موږ د عامه پوهاوي اړوند پروګرامونه مخته وړي دي او خبره مو دې ته هڅولې ده تر څو ماشومان مساجدو ته راولي او د پولیو دوه څاڅکي واکسین واخلي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمن کېدو وروسته د جنوبي افزه په کچه په کندهار او روزګان ولایتونو کې د پولیو کمپاین مسجد په مسجد تر سره کیږي چې تر اوسه پرې طالب چارواکو د کور په کور واکسین نه کولو لامل نه دی په ډاګه کړی.
موندل چې په کندهار کې شپږ پنځوس فیصد ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې شوي. روغتیا پالان وایي د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې کولارا څلور کسان مړه کړي او تر پنځوس زیات کسان په دې ساري ناروغۍ اخته شوي.
دا ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې تر 50 زیات کسان په کولرا ناروغي اخته شوی دي چې له جملې څلور کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. د یادی ولسوالۍ روغتیایي امیر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویل چې په مړو څو کسانو کې دوه ماشومان شامل دي.
دا چې د ورځې لاس پنځلس پیښې سبتی زی دا راځي یار تلویش پنځه تلویش پنځه سپوري دا چې خو په سیسیک سبتی وی دی په سب سنترانه کې نو کېدلای شي چې ډیری
دی. وای د یادی ساری ناروغي د خبرېدو لامل په سیمه کې ورستی سیلابونه دي او د غراز په تیر لوی اختر کې د قرباني د غوښو زیات خوراک دي. ډاکټر عزتمل زیاتوي چې د ناروغانو په زیاتېدو سره اوس په روغتونونو کې د درملو د کمی سره هم مخ دي. بل خوځینی روغتیایي سرچینې او راپورونه وایي چې د ورزګان په مرکز ترنکوټ او یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم د کولرا ځینې پیښې سبسوي خو روغتیایي مسولین نه مني. د ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله دا نه مني چې ګڼې په خاص ورزګان ولسوالۍ او دغه ولایت په نورو سیمو کې دي د کولرا کومه مثبته پیښه رامنځته شوي وي، خو نوموړي دا مني چې په ځینو سیمو کې د شدیدې ناسناستې پیښې رامنځته شوي خو یا هغه هم په یو شمیر سیمو کې یو یو پیښه د چرامنځته سوی ده.
بل د کولرا د پیښو د مخنیوي د پارم ټیمونه لرو او همدارنګ په ولسوالۍ کې هلته مون ټیمونه وټاکلي او د لوی ولایت کې خدای نه خسته کده چې کتلوي پیښې رامنځته کېدي لکه په هلمند او په کندهار کې د دې د پاره پنځه ټیم لرو سره د دواوو د ټولو شانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ارزګان په ګاونډي ولایتونو لکه هلمند، کندهار، دایکنډي او زابل ولایتونو کې خلکو او ځایي چارواکو هم د کولرا ناروغیو د پیښو راپور ورکړی وو چې د ګڼو کسانو ژوند یې هم اخیستی وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه خوراکي توکي بیخي ګران دي نو د ازادي راډیو زموږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې دا غږ ورسوي او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه شي وایي دا ما نه وایي مال اول زوړ مال هلته پروت دی په دا هر ځای کې ولس شاروالو دغه ورسره ملاوي یعنی بالا د غریبو د دې نارس وکناوي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمی دي. معنا حال مال مګر تن سره مخته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هله لرو چې موږ ته وبا معنا پیدا کی.
السلام علیکم زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې انټرنیټ به خې کمزور دی خلک به خې دستون سره مخ دي او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګر سره اني مخابراتي شبکې یو خدای یو پایا نستنو د اسلامي امارات پام لرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو ته غوښیست په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ، د غرض اساسي او بشري حقوق، خصوص د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه زلزله شوې ده په ساحه کې.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تیر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. په اروزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي څلور کسان مړه شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیايي امیر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته شوي دي. چارواکي وایي علت د اروزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 شوزو او نجونو د روغتیايي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوي وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د شوزو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلاجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته په نړۍ کې غذایی بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړی کې د قحطی مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړی او همغږی هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي ساشکل لبیلا بلو قحطی سره مخامخ یو او کې غمونه خړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلاجات او نور توکي د نړی بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د وروستۍ زلزلې ټاکنونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ دي چې په ډله ییزه توګه نورو سیمو ته کډي بار کړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:55 دقیقې یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادۍ راډیو ته وویل
د زلزلې ټاکنو سیدی په وتی دي ګانه ورسوالی او د برمل ورسوالی چې مختنی په زلزلې ټکان خړلې وو هغه کورونه مکمل تخریب شوی دی.
د سیمه ایزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیانې ورسوالی یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی به شي چې په ډلې زتوګه لیدې ورسوالی بل ځای ته کړي وکړي.
د خلک سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی، بالکل د دغه خطراتو چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک به بيخي د ستونز سره مخامخ شي. خو بین الکی بند شوی، یلې ډنګ شوی، کورونې ډنګ شوی دي، زخمیانو سره شته کفل حاله د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي نو د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم ویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ډنګ لرو
او څلور زخمیان لرو. کورونا درې درش دي. زلزله ډیره تیزه وه، الحمدلله څومره چې تیزه عمر تلفات نه او تلفات کم وو.
لدی مخکې د جون د 28 په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخ مالی زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر در نیم زره کسان خودل شوی وو.
د طالبانو حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت وایي په کابل ښار کې د شاري ترانسپورت د تنظیم په هدف د دې وزارت لیکل سوې طرحه د ریاست الوزرا لخوا منل سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې پر اساس به د شاري ترانسپورت په ټولو لیکو کې چلیدونکو لویو او وړو موټرو ته ځانګړي سټیکرونه ویشل کیږي او دغه موټرونه به حق نه لري چې په نورو لیکو کې وچلیږي. دوی وویل چې د دې ترڅنګ به د هرې لیکې د مسافرو په اندازه موټرونه په کار وګمارل سي او پاتې موټرونه به نورو لیکو ته ورکړل سي. ځینې کابل شاریان د دې پریکړې هرکلی کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې پلازمینه کابل کې لکلونو راهیسی خاري ترانسپورت غیر منظم دی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وایي هڅې پیل کړې چې خاري ترانسپورت منظم کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی جوړ شوی طرحه د ریاست الوزرا لوري منل شوی او په نږدې وخت کې به پلې شي.
دا ټول مسیرونو کې چې څه موټر دي دا ټول حساب شوی دي. مسافر او تعداد معلوم شوی دا چې ورځنی تقریبا څومره مسافر دلته تک او راتک کوي. د دې مسافر ته په کتو موټر ته سټیکر ورکول کیږي. هغه موټر چې دلته اوس چلیږي مسیر به معلوم وي چې لکه سینما پامیر میرویس میدان، دغه موټر به په بل مسیر کې تک او راتک نه کوي او د تقسیم اوقات مطابق به ځي ورځي.
د وای د دې طرحې پر بنسټ به هیڅ خاري وسایط ته اجازه ورنکړل شي چې له معلومو تمځایونو بغیر بل ځای سپارلې پورته یا ښکته کړي. دی وایي د دې ترڅنګ به شخصي موټرو ته اجازه ورنکړل شي چې په ښار کې سپرلې له یو ځایه بل ځای ته یوسي او همدارنګ به د شهري بسونو او شهري ټکسیو کارونه معلوم وي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په داسې حال کې د نوي طرحې خبره کوي چې د کابل یو شمېر ښاریان وایي د کابل ښار شهري ترانسپورت له کلونو راهیسې غیر منظم دی. د دې خار دو اوسیدونکو فقیر محمد او خورد آغا ازادي راډیو ته وویل
په کابل خار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراتیږي. موټرانان موټرونه هر چیرته دري، هر څوک خپل پسر سواله اخلي.
خصوصا موټرای کلانی مرسیدس
په ځانګړي ډول کاستر او مرسیدس چې هر چیرته ازروي هلته سپرلې پورته کوي او هلته ښکته کوي. هیڅ دې ته نه ګوري چې ګڼه ګونه جوړوي. په دې خار کې بيخي هر څوک خپل سر دي.
سر بدل خود شته.
په کابل ښار کې د شهري موټرو لپاره منظم هډې منظم تمځایونه نشته. دغه شان د سړکونو په سرونو موټرونو ته د سپرلیو پورته کول هغه څه دي چې ښاري نظم یې خراب کړی او ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي اوس مهال د کابل ښار په دوه مسیرونو یوولس ښاري بسونه چلیږي، خو پلان لري چې په ټولو شپاړس مسیرونو کې د سپرلیو د سهولت په پار ښاري بسونه وګماري چې کرایه به یې تر نورو لګوي. په داسې حال کې د چوس مهال د کابل ښاریان د ښاري ترانسپورت له لوړې کرایې شکایت کوي او وایي مخکې به د یو مسیر لس افغانۍ خو اوس شل افغانۍ کرایه ورکوي چې ښایي د ځینو خلکو له توانه وتلي وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
معلومه مېرمنې هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو لخوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بعد مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړه وړه کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسیدونکي شازیه چې په سترګو معلومه ده وایي
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووزي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی. مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که دا خو کومه بدی نه ده. نابینایی د ما په نظر ما تک پرابلم دی. دوی ته خو کوم مشکل نی.
سهر افضلی بیا داسې معلول جلی ده چې وای معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري. په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهر نور و کسانو تا چه معلول شوید روحیه ورکوی او ده خواک ساتلو لپاره حلی جلی کوی.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
زبرختون ده دیگو کسانو لیدلو تا ورکلم چی دوی با دی بیلا بیلا اوامل لواجی معلول شوی بو. دلومریز لپاره به میچل دوی سرکتل دیر بناهیلی بو. فکر کاوه چی دی دوی لپاره ژوند نور خلاص دی. ما بل دوی سره داس خبرې کوله چې مالول کسان و خاندي. کله به چې هغه ماته زیر شول چې زه هم یو مالولې خو خاندم، ګرځم، ژوند کوم، راتلونکي ته هیله لرم. دوی به هم روحیه واخستله. په شونډو به مسکا خوره شو. په سترګو کې به راتلونکي ته امید پیدا شو. هم د زمال لپاره لوی ویړنه و چې ما دغه کسانو په زړونو کې هیله غوړولې چې فکر کاوه دوی لوی دلی دي او نور د پورته کېدلو توان نه لري. بل اوسین کای اجمل وای چې مالول کسانو ته روحیه ورکول لا غو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس و نه کړی چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نشي کوي. د هر انسان اخلاقي دنده ده. نو موړی دی او ځوان په صفت د خپل مسولیت بولی چې د مالول کسانو لاسنیوي وکړي.
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې ما یا هم چیرته وینم ما یو به میرمن وی ما یو به خزوی یا هم کومایوب نارینه وی زوړ سره ډیر مرسته کوم د ځوان په توګه د دار ځوان مسولیت دی چې باید مرسته وکړي او د غوی لاسنیوي وکړي. اته کنور سن شي کولای ته مرسته هم نه کوي. نو په کار نه چې په غوی رښخند او اهل سی او د غوی شخصیت تاس په کوي وسی زکه د هر صد الله تعالی له طرفه دی او الله تعالی کولای شي چې هر لحظه جوړ انسان ناروغ کړي. نو په کار دا چې زما په شمول یا موک ځوانان سپینګری باید د مالولو کسانو درناوی ولرو او هغه ته د غوی لاسنیوي وکړو. په ټوله کې دا هم انساني وجبه وګرځو ترسو زموږ مالولین هیوادوال دا احساس ونه کی چې دوی مالول دي. نو په کار دا د مالولونو لاسنیوي وشي ځکه هغه باندې سر سره غلي دی غدا الله تعالی له طرف نه دي. موږ تاسو باید د الله تعالی پریکړه ته درناوی وکړو د غوی سره مرسته خپل دینی وجبه وګڼو. په اوس وخت کې په افغانستان کې مالولین بیخی پریمانه دي، بیخی زیات دي. دغه برخه رښتیا هم لګړنو ستونزو ننګونو سره مخ ده. کچیر ځوانان د دغه برخه یا دغه قشر لاسنیوي ونه کړی نو دغه لپاره به ژوند ډیر سخت شي. د کسنګ چې سخت شوی دی په اوس وخت کې بدبختانه وایم، بدبختانه وایم چې زموږ ځینې ځوانان چیرته چې مالول کسان ګوري، چیرته چې غریب میرمنې ګوري، هم نارینه ګوري، اغه چې مایوب دی لغوی بندرشخند و هی ویډیوګانی تکوي او هغه بیا په سوشل میډیا خبروي چې دا د انساني کرامات نه څخه لري خبره ده او د یو ځوان لپاره کوم چې شرمناک خبره ده.
اجمل په خپل خبرو کې یو شمیر کسانو څخه دا ونه وکړه چې دوی د مالول وګړو د زورولو سبب کیږي. لره ونی اړه کې چې لري مالولینو سره مناسب چلند ونه شي ژوند ورته سختيږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري. حال دا چې داسې نه ده. مالولینو دا ثبت کړی چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په اړه برخه کې مثبت ثبت دلی شي. ارواپو محمد مصطفی او مرخیل په دې اکله وایي
هغه کسان چې په ټولنه کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاس اور کړی دا په ټولنه کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغه ته تمسخر لاندې نیسي یا پرې بیزه نیوکی کوي. دا ډېر یو ناوړ عمل دی چې باید ترسره نشي. د دې ترڅنګ که موږ وغږیږو چې په راتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کیږي موږ ویلی شو دوی په ټولنیز اضطراب یا سوشل انزایټي اخته کیږي. په داسې کسان کوشش نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغو ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېرې دو داسې فکر کوي که موږ هلته لاړ شو د خلکو د ضربین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکه وکړي او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنه کې ګډون ونه کړي. دا ډېر یو ناوړه عمل دی. زه ستاسو د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش مې دادی چې خپل ماشومانو ته دا زده کړي چې په ټولنه کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بیلابیلو دلیلونو خپل یوازای د لاسه ورکړي دو باندې تمسخر ونه کړي چې په راتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي. دا بخښي چې دو تشویق کړ منګه او ورته ډاډګرنه ورکو ترڅو راتلونکي ته دوه هیلمن شي او خپل خواند اورونو ترڅنګ که ماشومانی درس ته ادامه ورکي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي.
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیر بیا په کسانو باندې چې معلول دي نوم کې خودل او غوسره نامناسب چلن منع کړی دی. د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې خدای پاک ټول انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی ده، کاغه نارینه ده که خزینه ده، کرامت ورکړی او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنکړل شي په یو عیب چې دای لري یا یو علت چې دای لري. الله جل جلاله معنی کړی دی وای ولا تنابزو بالالقاب، تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مو ورکوئ. بد لقبونه یو بل باندې مګ دی لکه کڼی او کاګی او لګلېچې او یا داسې نورې کلمات چې هغه توهین کلمات دي. ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینار څوک چې وي سترګې معلوله وي یا لاس او پښې معلوله وي یا کوم بل هغه مسخره کول دي یو بل مناسب او بیا خاص کر ښځو ته الله جل جلاله علیحده فرمایي ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم وهيت قول بالقوم مسخركين شاید لغنه بهتري وعسى ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ندي خزي یو بل مسخركي خزي زنګړی توګه سره بیا متوجه کړی دی مسولیت ته چې خزي دم یو بل ته پیغور نه ورکي ځکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان لایمان نرستو دا بل نومې خو دل دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمای ولا تنابزوا بالالقاب، تاسو بد لقبونه مګ دی یو بل معنی بد نومونه مګ دی او بد په معیوب معلول په غې مې یادوي په یو بد نومونه یو څوک مې یادوي چې هغه نوم ناغه رن جوړي او هغه خپکیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ خزا او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکي یو بل ته په بد یاد کی.
یو خو په ټوله نه کې دی یو شمیر کسانو له خوا معلولو کسانو سره په تیر بیا خدو سره سم چلند نه کیږي. له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لغ وخت څخه چې طالبان وخت رسیدلی دي حکومت هم خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل
شهدا او معلولینو چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوی بررسي شروع کړې وه د معلولینو د نوي سفتنام په اساس باندې چې د نوي فورمې ډکې شوي د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین نظامي معلولین پولیس اردو کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلول او دغه راز مدرسات معلول دا ټول پکې شامل دي. تقریبا نوې سفتنه موږ سره یو لک دو لزر شاوخوا ته رسیدلې په ټولو ولایتونو کې د شپږو میاشتو معاشاتو حوالجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته موږ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس را حواله کوو او دا کار عملا روان د جریان لري. زنانه او په حق له تاسو ویلي وو چې آیا زنانه او ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوي نه ورکوي؟ دې پوښتنې په جواب کې زه وایم موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر او فرق نه لرو. کوم معاش حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی همدغه راز دغه معاش حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلولین موږ سره سفتي او ډیرو معاشات اخیستي او کومې چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمه موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420224401. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول بروغ او جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، دا ونه د ماشومانو د حقوقو په تړه او بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړه سوال شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومانو د حقوقو په تړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په ځواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوان کیږي. دا هغه حقوق خاوان کی چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنه حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړه په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په دي، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومان په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي. نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايده کې، بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي.
فرضی سے پوسنه شرایط کی په افغانستان کې البته تاسو د ماشومانو حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه حکومت نه دی راغلی چې د ماشومانو حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستری وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقې دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومان او د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تضمین شي. خو متاسفانه د مخکینه نظام درانه سکرې دی ورسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هر قوانین چې د ماشومان او د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کوي هم نه تطبیقي.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومان او یاد خزو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت سره چې د ماشومان حقونه دومره آسیب پذیر دي.
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوی وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسولیت لري چې د ماشومان او د خ پالنې او خ تربيت خ جوان استفاده د هغه امکاناتو چې په هواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید خ قوانين تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمينه مساعده کی، او همدارنګه کورونی مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نه هادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومان او د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومان او د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کې دی شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې به سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغه ته یو بعضی خدماتونه وران دي. خو کله ماشومان او په حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغه ته بیا خپل حقونه نور کول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد ده چې سربیره پر دې چې دوی هغه به سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکول شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت یو ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سره مته نوي شوي، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تضمین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته، او همدارنګه یو سلسله اغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړتوي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره، یعنی د سافت لا په استفادې سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدین کو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستمرند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازریګم تاسو ټول په لاس پاره علامه مال شاه خداو بریالي اوسئ.